په د خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذي زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو لارې سولې ته رسیدو ملاتړ وکړي. د امریکا متحده ایالاتو وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته ژمن دي. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان چارواکي وایي هیله ده چې د پاکستان د ویزو ستونزه ډېره ژر حل شي. دا رپورټ به په دویمه نیمه کې خپور کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزی وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي. د ښاغلي خلیل زاد د دې لیدنو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استاذي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته رسیدو کلک ملاتړ وکړي. بل خو د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور پرون بهرنیو خبریالانو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان اغیز هم را نه دی چې ویل کیږي. نوموړي ویلي دوی له افغان طالبانو په تکرار غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غفور د طالب مشر ملا عبدالغني برادر په شمول د یو شمیر طالب بندیانو خوشي کول د سولې له بهیر سره د خپل هیواد د هڅو برخه بللې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزی وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده. جنرال مکنزی دغه څرګندونې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې وکړې او سناتورانو ته یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د چټک ایستلو او یا د ستراتیژۍ بدلولو په اړه ګواښ ورکړ. نوموړي وویل که موږ اوس په چټکۍ له افغانستانه ووزو، زه باور نه لرم چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان د خپل هیواد بریالۍ دفاع وکړی شي. جنرال مکنزی د افغان ځواکونو په اړه وویل د دوی تلفات ډیر زیات دي، دوی ډیره سخته جګړه کوي خو تلفات یې تر هغې نه شي کمیدلی څو چې موږ دا ستونزه نه وي سمه کړي. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره کار وکړي څو د هغوی د استخدام، روزنې او عملیاتو چاره بهتره شي. د ناټو په مشرۍ د قاتې ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې په روانو هڅو بحث کوي. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو پلاوی هم په دغې غونډه کې برخه واخلي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاتې ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون لري. دا مهال د ناټو غړي او متحدان په افغانستان کې د قاتې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر 1500 زرو زیات سرتیری لري چې افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشوره او ملاتړ برابروي. په بروسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د افغانستان په اړه په یو تفصیلي بحث پای ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان د سه‌شمې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د ناټو متحدانو د امریکا د دې تورونو کلک ملاتړ وکړ چې وایي روسیې د 1900 میلادي کال د اټومي وسلو له تړون څخه سرغړاوی کړی. د منځني واټن د اټومي وسلو تړون روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لرې واټن ویشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو یا ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 500 څخه تر 15000 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. په داسې حال کې چې د ماسکو او لویدیز ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اکتوبر کې وویل دا به د اټومي وسلو د کنټرول له دړي تړون څخه ووځي. نوموړي ویلي روسیې د توغندیو د نوي سیستم په تولید له دې تړون څخه سرغړاوی کړی. روسیې د خپلو نواتور نه هیم اوسو نویش په نوم د دې کروس توغندیو په اړه ډیر سندې ویلي، خدای رد کړي چې ګوندې د دې توغندیو تولید د واشنگتن او موسکو ترمنځ د سړې جګړې د مهال له تړونه سرغړاوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړ. ل دې تنګي څخه د نړۍ تقریبا دریمه برخه هغه تیل تیریږي چې د سمندر له لارې انتقالیږي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون د ولسمشر حسن روحانی له قوله وویل که کومه ورځ امریکا پریکړه وکړه چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، له فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نشي. حسن روحانی همدارنګه ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخه ونه نیسي. هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو ګواښ هم کړی و. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلی. کرملین وایي دواړه ولسمشران به د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په خپله لیدنه کې له وینزویلا سره په مالي مرسته بحث وکړي. د ولسمشر پوتین یو همکار یوری یوشاکوف خبریالانو ته ویلي دواړه مشران به د تیلو او ګازو د پراختیا په برخه کې هم په همکارۍ خبرې وکړي. ازادي رادیو نامو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي که چیرې روسیه په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي چې د تړون له مخې ورته ژمن دي.
We would welcome
ک روسیا خپل لور او نظر بدل کړي، موږ به هرکلی وکړو. خپل پروګرام لمنځه یوسي او د منځني واټن د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعات.
خو په کورنۍ موضوع کې لومړی دا اوري چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو تدرسې دوه ملاتړ وکړي. او په غزنی ولایت کې د منظور پښتین سره خولۍ اوس ښه بازار لري.
د منظور خولۍ مې سر کړی ده، په دې خاطر مې سر کړی ده چې وطن تولید ده او دا اوس ډېر رواج ده زموږ په وطن کې، په دې خاطر باندې شوقي مې سر کړی ده.
په دوی منی مای کې به هم ځینې راپورونه خپاره کړو او هم به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ. راځو لومړی مطلب ته. پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو له لارې سولې ته د رسیدو ملاتړ وکړي. خلیلزاد د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلي. اخوا پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو هیئت د سفر راپورونه هم خپره شوې. په دې اړه د اجمل اند رپورټ واګدو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په همدې ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سلور غړي هم د پاکستان په پلازمینه کې وو. یو طالب چارواکي د نوم نه خودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د قطر له دفتر څخه پاکستان ته پتللي پلاوي کې د طالبانو څو مهم چارواکي شاودین دلاور، سی او رحمان مدنی، سهیل شاهین او صلاح حنیفی شامل دي. په ریپورت کې ویل شوی تر اوسه دا څرګندونه ده چې دا سلور کسان به چا سره ګوري او څومره وخت به پاکستان کې وي. خو تمه کیږي چې دوی دا سفر به څو ورځې وروسته په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره د لیدل لپاره مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي وټاکل شو. لاخیر وروسته نوموړي په افغانستان کې د روان جنگ د سولیز هواري لپاره هڅې چټکې کړي او دای د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمه هیوادونو ته دریم سفر دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد بل پاکستان، روسیه، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربی امارات او قطر ته هم لاړ شي. طالبانو منلی چې په نومبر کې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت سره په قطر کې درې ورځې مذاکرات کړي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد صدر اعظم عمران خان ته یو لیک استولی او په هغه کې د افغانستان په سوله کې د نوموړي همکاري غوښتي. عمران خان د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل حکومت به د افغانستان د سولې لپاره ټولې ممکنې هڅې وکړي. په اسلام آباد کې د خاغلی خلیلزاد د سه شنبه د ورځې د لیدنو کتنو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې خاغلی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ هغه وختونه تکرار کړل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري غوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې شاه محمود قریشي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې په افغانستان کې د خبرو اترو لارې د جوړجاړي له هڅو د خپل هیواد د پایدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د سی شنبه په ورځ د پاکستان د پوز یو ویان جنرال آصف غفور خبریالانو ته ویل پر طالبانو د پاکستان د اغیز په اړه مبالغه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په تکرار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. بلخوا د پینټاګون لخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ ته نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکنزی د خپل هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د اوږدمهالي ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده او د هیواد کولای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اسانتیا برابر کړي. خو جنرال مکنزی زیاته کړې تر دې مهاله داسې نخ کاری چې پاکستان د پر افغان طالبانو له خپل ټول نفوذ څخه کار اخیستی وي څو دا ډله د سولې خبرو ته راولي. د امریکایي جنرال د سناتورانو پښتنو ته په خپلو لیکلو ځوابونو کې ویلي موږ به وګورو چې طالبان غواړي د هندوستان په وړاندې ترې د محافظ کار واخیستل شي او کده یو باثباته او پخلا شوی افغانستان برخه ووسی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
آزادي رادیو ته غواګست. په افغانستان کې د پاکستان او ایران د سفارتونو مسولین په دغه هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي. په دوی وایي په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ وکړي. دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان، ایران، پاکستان او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په درېمه غونډه کې وشوې. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د پاکستان د سفارت مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې تیزې شوې او هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. شهباز خان دغه څرګندونې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په درېمه غونډه کې وکړې.
There is an international consensus that there is no military.
نړیوالو دلایلو او تحلیلونو ښودلی چې د افغانستان ستونزه د جنگ لاره نه حل کیږي. موږ باید د ستونزې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټو او دوهمه ترمنولوژي چې موږ یې وینو د افغانستان د سولې پروسه به د افغانستان په مشرۍ کې وي.
دغه ناسته چې د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د مرکز میدوتیک لخوا بلل شوې و د سلور وړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو او د یادو هیوادونو د سفارتونو استازیو پکې ګډون کړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی یاد ناست ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان ناوړه وضعیت ټول سیمه بې ثباته کولای شو. په کار ده چې د ایران په ګډون د سیمې ټول هیوادونه د موجوده ستونزې د حل لپاره مؤثره مبارزه وکړي.
محیط افغانستان نباید درگیر تضادها، رقابتها و
د افغانستان چاپیریال نباید د بهرنیو اړخونو په تضادونو، سیالیو او منازعاتو کې ښکیل شي. که موږ ټول په دغه سیمه کې ژوند کوو او دا منو چې سوله زموږ د ټولو ګډ هدف دی، باید په سیمه کې د بهرنیو تضادونو نه ډډه وکړو.
افغان حکومت په وار وار د دغه هیواد په نامنیو کې پاکستان ښکیل ګڼلی او داسې ادعاګانې هم کیږي چې ایران هم د افغان حکومت له مخالفینو سره استګوی. په دغه ناسته کې د پاکستان او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو فتح الله کاسی او شهناز کاملزاده وویل د سیمې ناوړه وضعیت پر ځوان کول چې په سوله، پخلاینه او پرمختګ کې ستره ونډه لري هم اغیز کولی شي. د دې له امله زموږ دنده دا ده چې په خپلو حکومتونو فشار راولو چې د سیمې او په تېره بیا د افغانستان د سولې په ټینګښت کې خپل هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګست اوس هم راځو د کندهاري او راپورټ په کندهار کې د ټاکنې جو شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو 3000 رای باطل اعلان کړي. چارواکي وایي یو شمیر کسان په ټاکنو کې د درغلي او پتور عدلي او قضایي ورګانو ته هم ورپیژندلي. صادق رښتینی او نور جزئیات
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله سانیکزی وایي د ټاکنو په اوږدو کې له دوی سره 419 شکایتونه ثبت شوي و چې یو شپته ډیر جدي او تر څیړنې لاندې نیول شوي. د سانیکزی په وینا ثبت شوو ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس د 9 ټاکنیزو مرکزونو رای بیا شمیرل شوي چې له دې جملې څخه 3000 رای باطل اعلان شوي. د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل چې 3 تنه د درغلیو په تور څارنوالۍ تور پیژندل شوي. د 4 تنو دوسیې چې درنې وي او دوی دلته د سیلولو لپاره پر مختلفو وسایل نه لرل کابل ته لیږلی او څوارلسنه نورې نقدي جریمه کړي. ستانیکزی که څه په دې برخه کې جزئیات ورنکړه خو بیا ویل چې په دغه کسانو کې د ټاکنو کمیسیون لوړ په کسان هم شامل دي.
په حدود 3000 رایا په شاوخه کې باطل شوې ده او 3 تنه اشخاص عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. 14 کسان نقدي جریمه شوي دي چې مختلف اشخاص پکې شامل وو او یو تعداد قضیه چې زیاتې مشکلات درلودل او درنوي استثنایی مرکز ته سول شوی دي.
د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل د ټاکنو په ورځ په کندهار کې ټول ټال 190000 کسانو رای کارولي چې 150000 د بایومټریک له مخې وي او 40000 نورې د ځینو تخنیکی ستونزو له امله له بایومټریک الو پرته کارول شوی.
هغه کسانو چې د بایومټریک په ذریعه رای کارولي تخمینی ارقام 150000 او 40000 رای بدون د بایومټریک چې پر مجموع کې 190000 رای کارول شوی ده.
کته هم د ولسی جرګې ټاکنې په ټول هیواد کې د تلی پاتې وشتمنه ټاوس په خو په کندهار کې د ټاکنې د دی ولایت امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق د وشل کې دوه عمل تریوی ونی ځان ورسره تر سره سپه. د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د کندهار د ټاکنو لمړنۍ پایلې نه دی اعلان کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ایشا فاونډیشن یو تازه سروې ښیي چې د افغانستان څخه باندې نیمای نفوس خپل راتلونکي ته خوشبینه نه ده. په دغه سروې کې چې د سیشن می پرس خبره شوې راغلی یو شپږ فیصد افغانانو ویلي هیوادي یو ناسم لوري ته روان دي. خو د دې سروې لمخې د هی حکومت ولې په برخه کې د حکومت خلکو رضایت د پخوا په پرتله ډیر شوې. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان آسیایی بنسټ د سیشن می پرس د 2013 میلادي کال سروې خبره کړه. په دغه سروې کې د افغانستان د امنیت، اقتصادي ودې، کارموندنې، د حکومتولۍ د پراختیا، سیاسي مشارکت، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ، کډوالۍ او د ښځو اړوند د نورو مسایلو په اړه د هیواد د 34 ولایتونو د 15000 کسانو نظر پوښتل شوی دی. هغه افغانان چې ویلي دي هیواد ناسم لوري ته روان دی 68% دي. په افغانستان کې د آسیا د بنسټ رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل
از سال 2015 به این نظریات مردم را میبینیم.
د وویل په 2015 او 2016 کال کې مو د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ تر ټولو ټیټه شمیره لرله. په 2013 او 2014 کې دغه خوشبینی د پیاوړتیا په حال کې ده خو د پام وړ بدلون پکې نه لیدل کیږي. بیا هم سباند 68% ویلي چې هیواد ناسم لوري ته په حرکت کې ده.
در مسیر نادرست در حرکت است.
نامنی، د کار نشتواله، ناوړه اقتصاد او د بای لوړه کچه هاغه لاملونه دي چې اکثر افغانان وایي هیواد ناسم لوري ته روان ده. خو په سلو کې 3/4 ویلي چې هیواد په سم لور روان ده. دوی ویلی په امنیت کې خواله، بیا رغونه، حکومت ولی، د ښځو حقونه او اقتصاد د دوی د خیر روحیې دلایل دي. د دغه سروې موندنې ښیي چې پر دیموکراسۍ، انتخاباتو، دولتي بنسټونو او خدمتونو د خلکو باور زیات شوی دی. له ناامنیو ویره، د اقتصاد خرابیدل او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ هغه لاملونه دي چې راتلونکي ته د دوی پر خوشبینۍ اثر کړی دی. په دغه سروې کې راغلی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغانانو همدردي مخ په کمیدو ده، ځکه په سلو کې 2/3 افغانانو ویلي چې له طالبانو سره هیڅ همدردي نه لري. دغه سروې دا هم ښیي چې د مدني ازادیو اړوند کړنو د دوی ویره زیاته کړې ده. د دغه سروې له مخې 83% افغانانو ویلي چې په سوله ایزو مظاهرو کې له ګډون کولو ویره لري. حال دا چې په 2006 میلادي کال کې دغه فیصدی په سلو کې دیار لسوه. په ورته وخت کې د چارو پوهان او په تیر انتظار خادم وای د نظام دننه اختلافات د خلکو د غږ نه اورېدل او په مهمو پوستونو د وړو کسانو نه ګمارېدل هغه موارد دي چې خلک راتلونکي ته خوشبینه نشي. د بوبل دا چې د حکومت مشران ونه توانېدل یوې هوکړې ته ورسېږي یا ونه توانېدل سیاسي چوکۍ په اساسي توګه ډکې کړي او یا دا چې ونه توانېدل د خلکو غږ واوري، دا ټول هغه دلایل دي چې خلک پر راتلونکي باور ونه کړي. ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د حکومتولۍ په اړه د خلکو د رضایت د زیاتېدو او راتلونکو ته د هغوی د خوشبینۍ لپاره حکومت ته پکار ده چې ژمنې عملي کړي او د فساد پر وړاندې پر مبارزې، له طالبانو سره پر سولې، د سیاسیونو پر یووالي او په دولتي پوستونو کې د وړو کسانو پر ګمارلو تمرکز وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته خوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له ملالی بشیر اورو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد په ټوله سیمه کې سفرونه پیل کړي چې د سولې د بهیر لپاره ملاتړ راټول کړي، خو د مقالې په وینا داسې ښکاري چې طالبان د سولې لپاره په بیړه کې نه دي. مقاله لیکي تیره اونۍ کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ژنیو کې د سولې د خبرو لپاره یو لیدلوری وړاندیز کړ، د طالب سختدریځو غبرګون ناهیلي کوونکی و. دوی د ولسمشر غنی حکومت بې قدرته یاد کړ او له افغان چارواکو سره د سولې خبرې د وخت ضیا وبللې. مقاله وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې لپاره هیله مند دی، طالبان په دوامداره توګه مځکې نیسي او په پلازمینه کابل کې حملې کوي. مقاله وایي په ډیپلوماتیکه توګه طالبانو پر نړیواله کچه نوې پیژندنه ترلاسه کړې ده. دوی په مسکو کانفرانس کې تر ډیره برلاسي و، خو د دوی لوی غوښتنې نه دي بدلې سوې. د طالبانو له غوښتنو یو څو دا دي: بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او سیاسي سیستم باید شرعي وي. خو مقاله لیکي چې د طالبانو د ټیټې کچې جنګیالي نور له جګړو ستړي دي او دوی غواړي د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، او همداراز عادي افغانان اوس له دې ډلې سره خواخوږي نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو هغه شکایت ته کتلي چې وایي د افغان فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د روزونکو او یو شمیر چارواکو لخوا په جنسي او فزیکي توګه ځورول سوي دي. مقاله یادونه کوي چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو تورونو په اړه پلټنې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د اولمپیک ملي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور په غبرګون کې د افغان ښځینه فوټبال ټیم د غړیو د تورونو د پلټنو امر کړی چې تیره اونۍ خپور سو. ولسمشر ویلي چې دا خبر د ټولو افغانانو لپاره حیرانوونکی دی. مقاله یادونه کوي چې د افغان ښځینه فوټبال پخوانی مدیر خالده پوپلزی ویلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کرام د ښځینه ټیم غړي په خپل دفتر کې د خوب په یوه خونه کې ځورولي دي. مقاله د خالده پوپلزی له قوله لیکي کله چې دوی کرام الدین کرام ته وویل چې دوی به یې پر وړاندې شکایت وکړي، د دوی ووهلې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دې اړه د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون اعلامیه او نه هم د افغان چارواکو خبرې دا په ګوته کوي چې کرام الدین کرام به له دندې ګوښه کړای سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ادعا کړې چې اوس هم د ښځینه غړیو ملاتړ لري. د دې فدراسیون سکرتر جنرال سید علي رضا اقازاده د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا ادعا یې به بنسټ دی او په دې اړه به بشپړه تحقیقات وکړي.
د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیه په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا اعلان د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړي هیوادو په غونډه کې وکړه. په دې اړه تفصیل د اجمالاند په ریپورټ کې.
د منځني واټن د اټومي وسلو تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی، روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لری واټن وشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو او ځای پر ځای کولو منکوي چې له 1500 څخه تر 5000 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې روسیې د وسلو د کنټرول په تعهداتو کې په درغلې تورن کړه په بروکسل کې خبريالانو ته وویل روسیه شپېته ورځې وخت لدی چې د دې تړون لمخې خپل تعهداتو تستنه شي. کنا د پامپیو په وینا امریکا به هم د دې تړون لمخې خپل شپنتیاوي وسنډي.
We would welcome a Russian change of heart.
هغه پامپیو ای ک روسیا خپل لور او نظر بدل کړی موږ به هر کله وکړو خپل پروګرام لمنځه یوسی او د منځنی واټن د اتمی وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعت کړي. نو پراتونکو شپې ته ورځو کې دوی د دې پوره چانس لري چې تاسو وکړي او تاسو په هیګه چې موږ به هر کله وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه په دې شپې ته ورځو کې به دوی هیڅ سیستم تولید نکړي نه به واسموي او نه به هم ځای پر ځای کړي. پامپیو ویل دوی په دې روسانو سره ډېرې خبرې کړې نو مولې هیله مندي و خو د چې روسیه به خپل لورې بدل کړي خو په ویناي داسې کومه نه خني خانه نه ویني چې ګوندې روسیه دې د بدلون نیت ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیه له اوږدې مودې راهیسې د دې تړون سرغړاوه پیل کړي او د اس اس سي اته توغندیو څو کنډکونه جوړ کړي چې واټنې د توغندي اروپا ته په یو جدي خطر بدل کړي. تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وی ګړې اعلامیه کې ویلي و روسیې د 9M29 غونډیو سیستم تولید او ځای پر ځای کړی چې د منځنی واټن د اتمی وسلو د تړون سرغړاوه دی. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په دیاړه په بروکسل کې خبري اعلان وتول یان ستولتنبرګ وایي د تړون ټول غلي دي نتیجې ته رسیدلی چې روسیې لمځکي وشتل کیدونکې نوی کروز توغندي تولید کړي او ځای پر ځای کړي. د اس اس سی اته په نوم د توغندي چې 9M29 هم بولی د ناټو ټول غړي په دې اړه یو خلک دي چې دا سیستم د منځنی واټن د اټومي وسلو لټړون سرغړاوه دی او د ایرو اټلانټیک د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. دا نه هوی چې خلک هوادونو دې تړون لمسکو نه وغوښتل چې سم دستي دي دا دې تړون بشپړ او د تایید وړ عمل کې دوه تستون شي. په مسکو کې بیا د روسیې د پارلمان دفاعي کمیټي مشر ولادیمیر شامانوف ویلي مسکو بدل ویدیس ناسم تورونو ته ځواب ونه وی. د انټرفاکس خبري اژانس شامانوف لخلې زیاته کړي روسیه داسې هواد نه دی چې څوک ورته ضرب ولا چل وټاکي. نو موري ویلي روسیه هم له امریکا پوښتنه لري چې تر اوسه غوي ځواب نه دی ورکړي. مسکو دا کوي چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم ځینې عناصر د منځنی واټن وشتونکو توغندیو له تړون نه سرغړاوه دي. واشنگټن دا تورونه رد کړي.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د سری خولې مینوال زیات شوې دي. دغه سری خولې په اصل کې د افغانستان د مزار یو د لاسي صنایعو تولید دی خو منظور پښتین په سر کړی او لامدی عملم په غزنی کې ګڼ ځوانان دغه خولې په سر کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په غزنی کې ډیری ځوانان له هغه ورسته د هیواد د شمالي ولایتونو دودیز سره خولې پر سر وچوایي. په پښتونخوا وطن کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر سر کړی دی که یبه خواته دغه خولې د هیواد تولید او پر سر ولې د هیواد لپاره ګټه غني خو ازادي رادیو ته وویل لدی پرته هم د ځان لپاره افتخار غني او ارمان یې دا چې له منظور پښتین سره یو سي.
مانو محمد رسول غزنی ولایت څخه موږ د خولې په دې خاطر پر سر کړی منظور پښتین سره یو ځای سو دغه ملګرتیا کوم.
شیر احمد عبدالقادر زویمه دا خو مندې لپاره سر کړی چې زموږ له یو سره جوړم یو هغه موږ د وطن ده د خاطر سر کړی دا او شکم لرم. منظر پښتون
دغه خولې چې د پښتنو تر څنګ پر سرول د غزنی او ټول هیواد په نورو قومونو کې هم زیات رواج موندلای دی. نو ځینې نور ځوانان بیا وایي د منظور سره خولې له هیواد سره د مینې او ګټې په مخه ورته ارزښت لري.
زمانم حیات الله د غزنی ولایت اوسیدونکو هم دا خولې ما په دې دغه د افغانستان چش تولیدات په دې مې د علاقه ده.
نو مې انسان له د غزنی ولایت اوسیدونکو هم د منظور خولې مې سر کړی ده په دې خاطر مې سر کړی ده چې وطن تولید ده او دا وس ډیر رواج ده په وطن کې په دې خاطر باندې شوقي مې سر کړی ده.
هغه دکانداران چې خولې خرڅوي وایي د نورو خولې په پرتله د منظور پښتون خولې څو چنده زیات پلوري. غمی او لال محمد ازادي رادیو ته وویل دغه خولې به خزيات خرڅيږي.
او دا منظور پښتون دا پر سر کړی دی ول ډیر دغه چلیږي خلک ول ټول ځوانانو دغه دغه خوشی ته ورځ تقریبا دا خل سل دانه یو سل شل دانه دا شاوخوا خرسی ځوانان مخلص منجر لنګي او د پاره پټکی پر تړلی ځوانان دا سل سر د پاره پر سر کې
نور خلې د ورځ شل دانه نه خرسی دا سل دانه یو نیم سل دانه دا شاوخوا 200 دانه خرسی بالا خود منظور په نامه دی وای بس شخوان ورکی
بلور ته بیا ډیرای د نظر خوندان د منظور پښتون سره خولې یوازې خولې نه بلکې دا د یو مثبت بدلون نقشه ګڼي لوی افغانستان تحریک چې د هیواد په مرکز او جنوب ولایتونو کې د لر او بر یووالي لپاره سیمینارونه غونډې او فعالیتونه کوي مشر جمیل وقار ازادي راډیو ته وویل د غسر ټوپې د هغه رښتینی انقلاب او خوځښت نقشه ده چې خلک ورته لیواله دي ځکه په ځوانانو کې زیات رواج موندلی دی
دغه ټوپې یو داسې مسیج لیږدوي چې هغه د لر او بر د فکري یووالي مسیج تاسې په دغه ټوپیو کې ښه مثال وینئ یاست ټوپۍ په بلخ کې جوړیږي په سر منظور پښتین کړه او غږ ورسره بدرګه لر او بر کړ ښه بېلګه یې تاسې په غزني کې وینئ یاست تاسې کله چې منظور پښتین د پښتون ژغورنې دغه حرکت را پیل سوی ده په سلګونو ځوانان موږ وینو چې نه یوازې د فیشن په موخه باندې بلکې د یو فکر د حمایې په موخه باندې او د فکري او د ولسي تړلتیا یا هم لیغوی سره د خواخوږۍ په موخه باندې دا خولۍ ورسره په سر کوي
دا منظر پښتون سره خولۍ چې وایي د سیمې یو بزګر ورته ډالۍ کړې د اوس د افغانستان تر شمالي سیمو پورې محدود نه بلکې نړیواله بڼه یې اختیار کړې ده او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د منظور پښتین ملاتړي او مینوال یې پر سرول د ځان لپاره افتخار بولي
خبرونو لنډیز د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستاني چارواکو سره کتلې دي د دې لیدنو جزئیات ډیر نه دي خبر شوی خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه استازي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته رسیدو کلک ملاتړ وکړي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ لپاره نو مول شوی امریکایي جنرال کینت مکنزي وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي دوی به خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې دغه تړون له مخې ورته ژمن دي د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړی او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلی د افغانستان اجرایی ریاست وایي هیله شته چې پراتلونکي یوه اونۍ کې په افغانستان کې د پاکستان د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته شي دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د سیشن بورز ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اجرایی رئیس عبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دند سپارلې چې دغه مسله په جدي توګه وڅېړي په دې اړه اکرام الله اکرام ریپورت جوړ کړی
روسل هغه چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګری مخته د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د زیاتې غنیګونې لامل یو افغان ماشوم تر پخو لاندې او بیا مړ شو د افغانستان اجرایی ریاست وایي افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکړې په موضوع کې ستونزې د دوی لپاره جدي دي او د هواري لپاره هڅې کوي د دغه ریاست مرستیال وین فریدون خزون د سې شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل یا د موضوع اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لنګدې ساری او په همدې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته دند سپارلې چې په کابل کې د پاکستان له سفیر وغږیږي چې د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي
دا مسله ډیره هیڅون کې ده زموږ لپاره ډیره مهمه ده په دغه سیو وضعیت کې چې زموږ هیوادوال خزي ماشومان ځوانان سنگيري ساتونو ساتونو سفارت او پرنګرار کې د قطنګري مخته ولاړي دا زموږ لپاره قابل د قبول نه ده موږ فلمن یو چې بهرنیو چارو وزارت هر څه دغه مسله تعقیب کړي له سفارت سره او تاسو یو حل لاره پیدا نشي
خغلی خوزون وای اوس هیلشته چې پراتلون کی وونه کی به د پاکستان د ویزو په صدور کې اسانتیا وی رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لتیرو څو میاشتو را پدې خو په پایتخت کابل او ختیز ولایت نگرهار کې پاکستان د خپل ویزو په صدور کې سختی راوسته ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو لډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم دغه مسله د اندېښنې وړ بللې ده. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون به د پاکستان د ویزو د صدور په برخه کې ستونزې وڅېړي او له اړوند ارګان سره به یې شریکې کړي. عیني شاهدان وایي هر ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخ ته راټولېږي چې ویزه ترلاسه کړي، خو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله نه توانېږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 8000 کسان د ویزې د اخیستو لپاره مراجعه کوي، خو د پاکستان قونسلګرۍ ایله 300 یا 400 کسانو ته ویزې ورکوي چې دې کار د خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې له دومره سختیو سره سره ولې هر ورځ زرګونه افغانان غواړي پاکستان ته د تګ ویزه ترلاسه کړي. مدني فعال راحت ګل جرمل وایي
په پاکستان کې روغتیايي خدمات چې دي یو څه د افغانستان د مختلفو روغتونونو ارزانه دي، په عصري ټکنالوژي باندې سمبال دي، ځینې خلک هلته کاروبارونه لري، ځینې خلک هلته خپلوي لري. دغه د خلکو د مختلفو لاملونو نه ورتګ د دې لامل شوی دی چې ډېر زیات هجوم په د پاکستان په سفارت او کنسولګریو باندې د ویزو د اخیستو لپاره برابر شي.
نوموړی وایي پاکستان هم هغه شمیر کسانو ته چې لازمه د ویزې نه ورکوي، نو ځکه ورځ تر بلې ګڼه ګوڼه ډېریږي چې اوس یې له توانه دوی هم نشي وتلی. ښاغلی زیارمل غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د طبابت په برخه کې په کور دننه اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو خلک اړ نشي د درملنې په هدف نورو هیوادونو ته خپل ناروغان یوسي، ځکه د نوموړي په وینا هر کال افغان ناروغان میلیونونه افغانۍ په پاکستان او هندوستان کې د ښې روغتیا په هدف مصرفوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبکه هم کار نه کوي. خیر ما غږ تر ازادي رادیو پورې ورسوي، تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه افغان بیسیم. یوه شبکه دې راته فعاله کې چې کار وکړي. ډېره مننه ده، ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه عبدالحدی یم، له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. روزجان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو راهیسې کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي، نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو، نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو کونړ ته په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي په روان کال کې په ولایت کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه په اصل ورکولو راغلي او ورڅخه باغوانانو سل میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي. د کونړ د دغه موضوع په اړه باندې روح الله انوري رپورټ را لګل چې ورپسې وبیا د ازادي اوریدونکو نیوز خبرونه هم واوري.
په کونړ کې له تیرو څو کالو د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونو جوړولو ته د کرنې او مالدارۍ چارواکو او خلکو توجه زیاته کړې ده، چې یو شمیر د حاصل په ورکولو هم راغلی دی. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو باغونو د حاصلاتو په اړه وویل،
3150 ټنه تولیدات مونږ د نارنج درلودل، په حدود د 2.5 میلیونه افغانیو کې تیر بزګرانو لاسته راوړي دي. 1106 ټنه د مالټې تولید درلود. سږکال زمونږ د مالټې هغه نوي باغونه چې اول کال د حاصل وو د دوی حاصلات کم دي، تقریبا 3.5 میلیونه افغانۍ د مالټو نه د قانانو ته لاسته راغلي دي. د 815 ټنه لیمو تولید کړی دی سږکال کونړ ولایت کې، او د دې حاصلات 14 میلیونه افغانۍ په حدودو کې دي. نو تقریبا د 100 میلیونو کم او زیات افغانیو حاصلات په لاس راغلي دي.
هغه وایي دوی ځکه د نورو میوو په پرتله د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړی چې یوې په مارکیټ کې غوښتنه زیاته ده او بل له سړو خونو پرته ساتل کیږي او زر نه خرابیږي.
چې د دې لپاره یو ثابت مارکیټ موجود دی. بیګي مالټه داسې یو محصول دی، یا لیمو داسې یو محصول دی، نارنج داسې یو محصول دی چې بودین د کوم سړې خونې نه کول سټوریج نه دوی کولی شي ته 40 ورځو په مدت کې دوی دا سٹور کی، او کله چې دې ته د مارکیټ تقاضا لوړ شي دوی کولی شي چې دا ارزه کې لوړ قیمت ته لاس تراو.
ساپی وی په روان کال کې په نږدې 2000 جری بزمکه باندې د مالټو، نارنجانو او لیمبوانو باغونه جوړ کړي، او په راتلونکي کال کې هم غواړي چې لدې زیات باغونه ایجاد کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک یو تن اوسیدونکی وای، پوخای سیمه کې زیاتې جګړې کېدلې او همدا لامل و چې په توره بورۍ سیمه مشهوره وه. اوس چې پکې امنیت ښه شوی، په خپلو پټو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ښه حاصل ورکړي او پرې خوښ دی.
زمونږ د شیګل ولسوالۍ د شنګر شاه اوسیدونکي و، دلته مخکې مونږ د ځمکه باندې به دا غنم کرلو، خو زه د دې نه اوس مونږ ډېر خوشحاله و. د هغې نه مخکې دومره و چې دا غنم او دا شی به کوو، اوس نو غنم هم کېږي او د دې نه ښه پیداوار دا هم لاسته راځي چې کال کې 1 لک 1.5 لک روپۍ لاسته نور هم راځي. نو ماشاءالله ښه په دغه باندې پرېوځي.
شینکوړک ته د کونړ له نورو سیمو ډلې ډلې خلک د مالټو خوراک ته ځي. څوک مالټې په باغونو او څوک هم د کونړ سیند په غاړه خوري. دوه تنه چې د سیند په غاړه په غټو تیګو ناست دي او د مالټو خلطه یې مخې ته پرته ده وایي،
زما نوم زیور رحمان دی، موږ دلته شینکوړک ته راغلي وو چکر دپاره. دا ځای موږ چکر دپاره په دې انتخاب کړی دی چې دلته ښایسته ښایسته مالټې دي، باغونه دي، خوند ترې مخلو او خپلې مالټې هم خورو. پخوا به چې وو دا مالټې موږ په اخیستې پیسو باندې د بار مونږ نه به راتلې، یو به قیمتي پرېوتې او بل مغسې خوند هم نه و. بل اوس دلته چې دی هم چکر شي هم مالټې خورو.
نوم مې ولا مالی دی. موږ راغلي شینکوړک ته د مالټو خوراک دپاره. پخوا به دا مالټې موږ ته د پېښور او پاکستان نه راتللې، اوس الحمدلله په کونړ کې خپل باغونه جوړ شوي دي او ډېرې ښکلې مالټې دي. هغه مالټې چې به راتلې هغې باندې به وخت تېر شوی، څه به سټور کې خراب شوي وي، بېکاره مالټې به وي. او زمونږ غوښتنه هم د دغسې حکومت نه ده چې دغه باغونو ته توجه وکړي، نو خلکو سره کومک وکړي، مرسته وکړي په دغه باغونو کې. او دا د افغانستان آبادي ده، ډېره ښه نتیجه ورکړله په کونړ کې مالټو.
پخوا به کونړ او د هیواد نورو برخو ته له بهرنیو هیوادونو څخه په زرګونه ټنه مالټې راتللې چې په میلیونونه ډالر به د همدې لارې پاکستان او نورو هیوادونو ته تلل. خو سږ کال د زراعت مسؤلین وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د مالټو او لیموان واردات کم شوي او ځای د هیواد دننه ترلاسه شوو مالټو او لیموانو نیولی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
ازادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د
خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه تر رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبروم. د چا سره مرکه مې نه ده کړې، نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کافسا ولادت له سوال سوالی څخه ما وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپلو کورو کې ژوند نشي کولی، سکون نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کافسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټی د خلکو ځمکه هغې سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور غوټې ته ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو واله ته په دغه کې کپتان ټاکلی، هغه د دا نولس کله معنا کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د دا نجونو فضا د کوي پر دا لارې باندې. نو باید دې د لارې